Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوی د سنبولې 19 او د میلادي 2018 د سپتمبر 19. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په نیوی ډیلی کې د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا په ډیلی کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیا د مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زوار کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې دینن په د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د ولسمشر مانی وای ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساينس او ټکنالوژي په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د قزاقستان پلازمینې استانې ته لاړ. تمه کیږي چې افغان ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره جلا جلا هم وویني. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوي ډیلی کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نوي ډیلی ترمنځ پر ستراتیژیکو مسئلو وغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره هم وویني. د جزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر محلي پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار یا برما د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت پرون موبایل واشنگټن د ملګرو ملتونو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهینګیایي مسلمانان بنګلادیش ته رسیدلي دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلادیش ته له اوختو روهینګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون وویل له میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلادیش ته د کډه شویو روهینګیایي مسلمانانو شمیر 2,200,000 ته رسیدلی دی. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورد او سنی وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایی ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایی عملیات پیل کړل. د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د هوا له لارې امریکا ملاتړ کوي د دایرول زور شار له یوې خوا او د سوریې حکومتي ځواکونه له بل لوري د داعش ډلې پر اهدافو او پټځایونو بریدونه کوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دایرول زور د هوایی ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمني ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداری ورکړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمني کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي، ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردي پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیې اتباعو غوښتنه شوې ده چې د جرمني د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. ترکیه وایي د جرمني د پارلمان کاندیدانو خپلې تګلارې په ترکیې ضد مسایلو متمرکزې کړي دي چې په اروپایي ټولنه کې د انقرې د غړیتوب مخه ونیسي. د جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې جرمني په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د هغه د سیاسي مخالفانو پر ضد پر ځپونکو اقداماتو سخت انتقادونه وکړل. او د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو وویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غښتلو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به په ګډه کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون شنبه وویل ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ثبات پیاوړتیا لپاره د امریکا او ترکیې پر ژمنو ټینګار وکړ. د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل دواړو مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت یادونه وکړه او په سیمه کې د ثبات د زیاتېدو او د دوو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د پرله پسې کار پر اهمیت تاکید وکاوه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیل موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې ترهګرۍ وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خصوص کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مون متحدان دریچ جمهور دانی ودی تر اخرین فرد پوی پیو غاک باندې پیو اواز باندې وای چې مونږه صلح غواړو.
د سوریه په دایر زور کې جګړې زور اخیستلې. برما څخه گاونډي بنگلاديش ته 300,000 روهینګیایي مسلمانان کډوال شوې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شغل ازادي راديو اوري سات و بجي او اته دقيقې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني چې پروند قزاقستان مرکز استانې ته لاړ نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستيال وایان نجیب الله آزاد وایي ولسمشر به د دې غونډې ترڅنګ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستيال ویان نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناستې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرستيال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډېر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کوم شکه چې سعودي عربستان سنتي ډول باندې د هغو اسلامي غورځنګونو چې په اسلامي هیوادونو کې فعالیت کوي په هغو باندې اغېز لري، او یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ ده. پرته له کوم شکه چې ورسپوشتر لیګ سیاسي د حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره مرسته
د خاقلی زواک په خبر اوس مهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به مثبته وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوې ډیلي ته د یو جکپوري افغان پلاوی لومړنی سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
تما کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین ربانی به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تورستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي راډیو ته وویل نوې ډیلي ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر ښیي چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسانه سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنې ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابرول خودل شوې ده. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو له مخې هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
و امردل چې په هند کې بعد افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د هند په اقتصادي اړیکو هم خبري وشي. د امریکا حکومت هم له هند غوښتي چې په افغانستان کې خپل اقتصادي رول زیات کړي. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیفه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله من دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په هم سالی محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حمله کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماټانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلی خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف خبرې هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼه زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسلوالو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسی. امریکایي انلاین خبرونه ډیلی کالر په خپل یو تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سابوتاژ کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبرې راخیستل شوي چې بی بی سی نیوز ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خو د ښاغلي یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د دې خبري غلطي تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بي ثباتي هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخ کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسلولو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړي چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلی په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو له ټولو خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهید اونۍ په مناسبت په یوه غونډه کې وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادای رادیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کارو کی.
باید د دینه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولې د فرکار وکي او دغه ورځم باستو نره ورځ باید رقمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه د وختنه دو د سولې پروسس را په خلاصي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو یو ول وکړو. مونږ متحدان د ریچ جمهور دنی ولی تر اخرین فرد پورې په یو غاک باندې په یو आवाज باندې وای چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دانا چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح ماتول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حفیظ الله جان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پارتلونکي کا کی مرنه چې موږ د خفا دي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټولي کې په وځي په وځي صرفه په وځي کښینه د بدبختی نه رمانځل لري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اورې د لمانځنه د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د ابادۍ لپاره د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د دیوالي لپاره به کار کوو او هیڅ ته بد اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونه تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونه باندې وشي او دلته پر دوی اهداف لپاره د تحقق یو زمينه مسید.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځغونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بس هم دوی نره والی مسئله د امریکا په ملاتړ وسلوالو او د سوریه حکومتي ځواکونو پرون د سوریه په دایر زور ولایت کې د داعش ډلې پر ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریه حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او روسي هوایي ځواک ملاتړ کوي د رواني اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دایر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د سوریه په ختیځ ولایت دیر زور کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره نوي او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې امریکا ملاتړ کوي او د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی له جلا جلا لور څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سونی وسلوال هم ورسره ملګري دي یو مشر د شنبه په ورځ ویل هیله مند دی چې دوی به ډیر ژر دیر زور ښار ونیسي. بلور ته د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د دیر زور د هوایي ډګر په لور خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکي وګړي او د سوریه حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوریه پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د دیر زور درې کلنه کلابندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریه حکومتي ځواکونه د دیر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریه دیر زور او رقه ښارونه ونیول. د کردانو ډیموکراتیک ځواک د تېرې جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه ښار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې ښار 60% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اګست میاشتې له 15مې د میانمار له رخاین ایالت څخه نږدې 3 لکه روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډه شوي دي. بنګلادیش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونه او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلادیش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15مې د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 3 لکو ته رسېدلی چې گاونډي هیواد بنگلادیش ته یې پناه وړې ده. له خپلو مینو دغه بې ځایه سوي کسان مجبور سوي تر بنګلادیش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په ګاونډي هیواد بنګلادیش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنګونه سوي دي. په بنگلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو پنځو شپږو ورځو کې د روهینګیا شاوخوا شپېته زره وګړي سیمې ته رسېدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلي سوځولي دي، خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو تر څنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. مالیزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یوه الوتکه ولېږله.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی یو ځل بیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې دی نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسالو خبري وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوي ډیلي کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د حقوق لسکونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلاديش ته کډه شوې دي.
لالدین دی او دی پلار نوم اسلام الدین. زو کرکټ کوم.
دلته می ول لیډر خطوب د کا او د چرته ز دکړای
تا می دغل ته پارک ز دکړای.
اول سر کی چراغ لوي ام دسه تکړه وکنه
لغون کی سست نو تکړه وکو
څنګه د ز دکړه یعنی څنګه پکې خښ وي کرکټ د کوت کنه ام دلته د چکاوز د دی شو
مونږ به ډیر مس کو او بس دغه کې میچونه وغه کړ برابر کړ جمعې جمعې بم یا شل شل اور یا دوله سور میچ بم کو
کله د سلیزه وهلې دا
پنځه سیزه می وهلې سلیزه می نه وهلې
دلو به غوړه لوبغړی هم شوای کنه
او خیم دومره
به په دې لوبو کې د کله جایزه هم اخیسته ده کنه
نه نه مې اخیسته خو د غیوا جمعه می واخیسته یو میډال پلاستیکی
هغه به کورته یو
هغه می کورته یو
بیٹنگ کوي که بالینګ کوي
بیٹنگ
ولی بالینګ نشه کولای
بالینګ کې ویل غوته ټکی کوم
بیا دا مالګری به هم بالینګ نه درکوي
نه نه راکی اوس دغه کې جنجال جوړیږي
هغه ډېری منډي دي چې په یو ور کې ورکړي څو دي
ډېری می ورکړي ډېر شي
ډېر منډي دي ورکړي چیرته دي ورکړي
دغلته د سپیچ
ته په پراتلونکي کې بیٹنګز د کوي یوازې بیٹنګ وکوي
یوازې بیٹنګ کوم
څوک دی کرکټ کې ډېر خوښيږي دا
نجیب زاده نوې بیټي ویلر کریس ګیل
نو دا دوی دی ولې خوښ دي
بس نو ډېر خطو په نه کې یو ما ته خوان راته فیلډینګ
او بال کې دی به څوک خوښ دي
بالین کې می یو ډی جی براو او مساکاز
کوم مساکاز مساکاز خو درې ورونه دي
ویسټ انډیز ټیم کې چې ده
اخو زیمبابوي کې ده هاملټن مسکات ځا شینګي مسکات ځا ویلنګټن مسکات ځا کنه دا درې ورونه دي د کې شینګي او ویلنګټن بال کوي او هغه ډېر مشهور بالران نه دي
مشهور نه دي خو دومره خې دي لکه گزاره کوي
خیر ته وځه ځان لپاره وای چې د دې باندې هم نه وي زه په
افغانستان سره چې میچونه ولیدلې مې دي ها او خ ډېر ورته ناس ومه پورا
نو ته کرکټ ګورم ډېر
او خوان راکې
بیا کور کې خو به داسې نه وي چې کوروال درته وایي چې موږ سریال ګورو څوک خبرونه ګوري او ته ورته شلایه چې نه ماته کرکټ ونیسئ
نه هغه چې کله لکه سریال وي سریال وي او چې سریال وخت پشي بس بیا کرکټ رالی هغوی ته خپله خوند ورکوي
کور کې نور څوک کرکټ کوي که یوازې ته کرکټ کوې
یو مې مشر ورور دی او دغه ورور مې دی بس نور څوک نه کوي
بیا مکتب خو هم وایې که نه
و مکتب وایم
داسې خو به نه وي چې مکتب نه کرکټ درته ډېر مهم شوی وي
نه مکتب ډېر مهم دی
درس یې وایه خوشحاله اوسې
مننه خیر اوسې
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت څخه ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د قمنداران جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه عسکر غصب کړي دا به محکمه شي که به سیمې.
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ورسولین سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتلاج په د افغانستان کې سول نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې تو چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسنه لاند کې
د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړ.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم، سپر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این